السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې دي نن د خالی ورځ او د 2022 کال د اپریل 14 نیټه ده زه فرخنده صدمو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم په روان یو سات کې به ستاسو سره ستاسو د سیمو په تازه حالاتو د دې سره سره پر یو شمیر نور موضوعاتو هم معلومات ترکو خو لومړی راځو د دې سات خبرونه ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې ډیر زر به خپل نوی کابینه اعلانوي تمه ده چې نن به د قومي اسمبلی د مرستیال سپیکر قاسم سوري خلاف د عدم اعتماد پر تحریک رائے واچول شي او په الاقصا جومات کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په نښتو کې 1250 فلسطینیان ژوبل شوي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم میاں شهباز شریف تیر شپه په اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې د روجماتي وروسته ویلي چې د خپل اتحادي ګوندونو سره یې د نوې کابینې په جوړولو مثبت خبرې ترسره شوې دي او ډیر زر به نوې کابینه سوګند پورته کړي نوموړي په دغه وخت وویل
امید کی یعنی چاہیے کہ بہت جلد
موږ تمه لرو چې ډیر زر به د کابینې لومړی کست اعلان شي او له دغه وروسته به په یو یا دوه اونیو کې د کابینې دویم کست هم مخې ته راشي تیره شپه دغه افطار پارټۍ ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم کې شاملو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د عوامي نېشنل ګوند یو مشر امیر حیدر خان هوتی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګرو د متحده قومي مومنټ مشر خالد مقبول صدیقی په شمول ځینې نور سیاسي مشرانو د پارلمان غړي وربلل شوي وو نن د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه رابلل شوې ده غونډه به د پاکستان په وخت غرمې 12 بجې پیلېږي تمه ده چې د نن په غونډه کې به د مرستیال سپیکر قاسم سوري خلاف ته عدم اعتماد پر تحریک رائے اچول کیږي د قانون له مخې کچېرې د مرستیال سپیکر خلاف 2 یا له دې زیاتې رائے واچول شوي نو نوموړی به د خپلې چوکۍ نه لرې کړل شي بلخوا پرون په قومي اسمبلی کې د سپیکر لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړل شول په دغو کې یوازې د پاکستان پیپلز ګوند راجا پرویز اشرف کاغذونه جمع کړي او تمه ده چې نوموړی بغیر د مقابلې د قومي اسمبلی سپیکر منتخب شي د اپریل پر 9 پخوانی سپیکر اسد قیصر هغه وخت خپل استعفا اعلان وکړ چې کله د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد پر تحریک ته اسمبلی غونډه روانه وه له دغه وروسته د اپریل په 14 د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د لنډمهاله سپیکر په حیث د تحریک انصاف ګوند یو سل دیروي شغړو استعفا منظوره کړې ده نن د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب لپاره د صوبایي اسمبلی غونډه رابل شوې ده دا غونډه چې د سهار 11 بجې پیلېږي مشری مرستیال سپیکر سردار دوست محمد مزاری کوي تمه ده په نننۍ غونډه کې د وزیر اعلی لپاره رائے واچول شي له دې وړاندې د پنجاب په صوبایي اسمبلی کې د وزیر اعلی د ټاکلو لپاره غونډه د اپریل په 3 راغوښتل شوې وه چې وروسته هلته د رایو اچولو عمل ترسره نه شو د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا چودري پرویز الهي او اپوزیشن لخوا حمزه شهباز شریف د دې چوکۍ ته نوماندي پنجاب اسمبلی 301 چوکۍ لري چې پکې د تحریک انصاف او اتحادیانو 195 دي 4 آزاد او د اپوزیشن غړي 102 دي د وزیر اعلی د جوړېدو لپاره به یو کاندید ته د 106 رایو اخیستل ضرورت وي تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا په هنګو کې د قومي اسمبلی پر خالی شوی چوکۍ سبا د اپریل په 12 زمینی انتخابات ترسره کیږي د پاکستان د انتخاباتي کمیشن تیر ورځ په خپل ویب پاڼه ورکړي دوی هلته ټول انتظامات ترسره کړي دي او تیر شپه 12 بجې هلته انتخاباتي مهم پای ته ورسید د قومي اسمبلی د ان 33 چوکۍ لپاره په دغو زمینی انتخاباتو کې 15 کاندیدان برخه لري د قومي اسمبلی دا چوکۍ د خیال زمان اورکزي د وفات کېدو له وجې خالی شوې ده او بل خبر دا چې د فلسطینی سره سریب ادارې تر مخه د بیت المقدس د الاقصی جومات په دهلیز کې د پولیسو سره په نښتو کې لږ تر لږه 1250 فلسطینیان ژوبل شوي دي. دا نښتې په داسې وخت مخې ته راغلي چې د روژې میاشت دوه اونۍ پوره شوې. دغه ځای چې د یهودانو او مسلمانانو دواړو لپاره مقدس ګڼل کیږي اکثره وخت د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړو مرکز جوړ شوی دی او دا مهال هم هلته د تازه نښتو له وجې د دواړو خواوو ترمنځ تناو زیات شوی دی. اسرائیلی پولیسو په یو بیان کې ویلي په سلګونو فلسطینیانو د دوی په پوځیانو د کاڼو پټاخو ګزارونه کړي دي. د بیان له مخې دغه پیښه د بیت المقدس د زوړ ښار د غربي دیوال د یهودانو د عبادت له ځای سره نږدې د سهار د مونځ وروسته شوې ده. له دغې وروسته پولیس د الاقصی جومات ودانۍ ته ورغلي. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د دغه پیښې او د دې د نتایجو ذمهوار په پوره ډول او نیغ په نیغه اسرائیل ګرځوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه سلام پختونخوا کې مو زه یو ځل بیا هرکلی کوم. څنګه چې تاسو وړاندې واورید، نن د کامی سملې غونډه کیږي چې پکې به د تمه داسې ده چې په دغه غونډه کې د پاکستان په وخت چې د غرمې 12 بجې پیلېږي پکې به د مرستیال سپیکر قاسم سوری خلاف د عدم اعتماد په تحریک رای اچول کیږي. مونږ به په دې اړه تاسو ته په روانو خپرونو کې معلومات درکو، خو لومړی راځو یو بل رپورټ ته. په داسې حال کې چې پاکستان د سیاسي بېقرارۍ سره مخ دی، د پوځ بیان ویلي چې د پاکستان پرمختګ د جمهوریت سره تړلی دی او په هیواد کې به بیا چیرې هم مارشل لا یا پوځي واکمنی مخې ته رانشي. په پاکستان کې په پوستورونه لګي چې وخت په وخت د مارشل لا په عملي کولو سره جمهوري عمل اغیزمن کړی دی. آیا د پوست ویاند وروستۍ سرګندونې د جمهوریت په اړه د پوځي اسټابلیشمنت په فکر کې څه بدلون ښایي او که تر شا یې نور څه دي؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری نور.
د اپریل په 14 په راولپنډي کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار ویل چې پوز په سیاست کې مداخلت نه کوي او بل دا چې نور په پاکستان کې د مارشل لا یا پوزي واکمنۍ دور پای ته رسیدلی دی. آیا دا ښایي چې په سیاست کې د مداخلت لاره پوز ته ستونزمنه ښکاري او اوس غواړي چې جمهوري حکومتونه په اصلي معنا کې د هیواد چارې پر مخ یوسي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال او شنون کې نوید صدیقی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې پوځي اسټابلیشمنت په دې رسېدلې دی چې د هیواد اقتصادي ستونزې او په نړیواله کچه د یوازېوالي معامله جمهوري او آئینی حکومتونه په سمه توګه هوارولی شي، خو باید دا خبره اوس عملي هم شي.
دا خبره ده خو دې لپاره به کوم زموږ انټلیجنس ایجنسیانو کې کوم پولیټیکل وینګز دی دا هم ختمېدل پکار دي او خبره ده فوز هم د پاکستان فوز دی او دا سوچ چې د پاکستان لپاره سوچ ته ایدا محسوس کړی ده چې د فوج مداخلت په جو حالات خرابېږي. د دې بیان سره به اوس په پاکستان کې د ډېر زیات ستاینه شوې ده د سیاسي جماعتونو په طرف نه، د بلاول بوټو زرداری طرف نه او نور طرف نه چې دا ویلا شوې ده چې په مارشل لا بیان چې ده دا خو بیان دی او د سره راتلون کې وخت کې زموږ سیاست به مضبوطی کې پاکستان کې.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان اقتصاد کمزور دی، ټولنه یې د سیاسي او مذهبي عدم برداشت ښکار ده او په نړیوالو چارو کې دغه هیواد د یو شمیر ننګونو سره مخ دی. د پېښور پوهنتون یو استاد او شنون کې ډاکټر درویش افریدی بیا وایي چې د عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک په معامله کې د پوز یو اړخ ته پاتې کېدل او د عدلی لخوا د ډیپټي سپیکر رولینګ غیر قانوني ګرځول ښایي چې پاکستان کې جمهوري او آئینی ادارې په قوي کېدو دي او پوزي اسټابلیشمنت هم په دې پوه شوې ده چې په یوازې سر د چارو وړل کمی اغیزې لرلې شي. نوموړی نور وایي
د پاکستان سیاسیون، د پاکستان فوج، عدلیا، سیول سوسایټي، نور چې کوم تنظیمونه دي هغه په دې نتیجه ورسیږي چې وروره دغه لار چې کومه ده دا د استحکام لار نه ده. استحکام یوازې او یوازې جمهوریت راوړلی شي، د آئین بارادستی راوړلی شي، د پارلیمان بارادستی راوړلی شي او د عدلیه ازادي راوړلی شي. په دغه انسټیټیوشنلست لیټریچر کې ورته وایي پات ډیپینډنس. پات ډیپینډنس مطلب دا دی چې ته یو پریکړه وکړي، هغه بیا کنسولیډیټ کیږي او بیا به په مخه لار باندې ځي. نو پاکستان زما خیال دا دی چې په یو جمهوری لار باندې روان شوی دی او د پاکستان پوځونو هم دا ریئلایز کړی دی.
خو د سیاسي چارو یو بل شنون کې او د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر عرفان اشرف وایي چې په پاکستان کې د مارشل لا نور ضرورت ځکه نه دی پاتې چې په دغه هیواد کې یو هایبرډ مارشل لا ریجیم په وجود کې راغلی دی، چرته چې پوځي اسټیبلشمنت د پردې شاته وي خو د کورنیو او بهرنیو چارو ټولې معاملې په خپل فیصله کوي او بیا که یو معامله خراب شي نو ذمہواره منتخب حکومت ګرځي. نوموړی په دغه اړه نور وایي
د هایبرډ مارشل لا ریجیم د لاندې اوس پورې د سخت سلورو کالو کې موږ وکتو د عمران خان په حکومت کې سم ملټری کافی سکسسفلی دا ټول سیزونه وچلولو او د عمران خان حکومت هغه سره کمپرومایز په درې وړو فارمز کې په درې وړو سیزونو باندې وکړلو. پالیټیشین یا سیاست مدارانو ته هم پته ده چې د ملک اسټیبلشمنت سره د سیاست هغه څه فیوچر نشته ده لکه څنګه د عام اولس یا وګړي عام غواړي، یعنی یو خود مختار سیاست، بلکې څه کم مخکې سیاست روان ده هغه هم دغه مارشل لا هایبرید رژیم ده. څه ټیکټیکل پاور به پالیټیشین سره ای اور څه کوم سټریټیجیک پاور ده سټریټیجی جوړون ده هغه به سټیټ سره ای.
د یادونه وړ ده چې د اپریل په 9 د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک بریالي کېدو او د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف د نوي وزیر اعظم په توګه د منتخب کېدو نو وروسته که د پاکستان سیاسي بېقراری یو څه رقم شوې ده خو لا ختم شوې نه ده او د تحریک انصاف لخوا د احتجاجونو لړۍ دوام لري. دا وړومبی ځل و چې یو حکومت د پارلیمان دننه د بې باورۍ د تحریک په نتیجه کې له واکه لرې کړل شوی دی. ګنې له دې وړاندې خو اکثر حکومتونه د مارشل لا په نتیجه کې له منځه تللي دي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو زویو به بل موضوع ته د اسلام آباد های کورټ ته پاکستان الیکشن کمیشن ته امر کړی چې د تحریک انصاف ګوند د بهر ملکی یا فارن فاندینګ کیس ته په ډیر شورزو کې فیصله کړی. دغه کیس ته پاکستان تحریک انصاف یو پخوانی مشر اکبر اس بابر په 2014 کال کې په الیکشن کمیشن کې کړی وو چې د بهر ملکونو نه کومې پیسې چې د دوی ګوند ته راغلي دي د هغې د پلټنې وکړي شي، ځکه چې د دوی په وینا په غیر قانوني لارو د دوی ګوند ته پیسې رالیږل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې وو.
دا اپریل په 4 اسلام آباد های کورټ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې د پاکستان تحریک انصاف فرضت کم د بهر ملکی پیسو یا فارن فنډینګ کیس ته هغه د یو میاشت کې دننه فیصله کړی، کم چې د 2014 راسه کمیشن کې پروت دی او د پاکستان تحریک انصاف یو بانی ممبر اکبر اس بابر هغه وخت کړی وو. دا دغه فارن فنډینګ کیس په بابله د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې دا قانون او طریقه ده چې الیکشن کمیشن سره به هر یو ګوند چې دوی سره رجسټرډ وي خپل مالی تفصیل شریکوی.
طریقہ کار دا وی چې هر پارٹی خپل اکاؤنٹس چې دی آڈیٹ کوي او دا غی آڈیٹ رپورٹ چې دی الیکشن کمیشن ته د یو سرٹیفیکیشن سره ورکړي چې پاره کې وي دا هیت کوي چې مونږه دې کال کې زمون پارٹی چې دا غی چې کم زرایو نه دا پیسې راغونډې کړې دي هغه د قانون مطابق دي. اوس د پی ٹی آی چې کم کیس ته پاره کې داري چې دوی په بار ملکونو کې د غیر ملکی خلکو نه غوی نم پیسې غستې او داسې کمپنیان هم پکې دي چې هغه په غیر ملکی کمپنیان دي چې پکې خلک دا وایي چې ځینې پکې د اسرائیل نم دي او د هندوستان نم پکې کمپنیان دي. هغه خو بالی پته لګي چې د پوره لیست چې د الیکشن کمیشن پبلک کې ځکه چې اوس دا پبلک کړی شوی نه دی.
کچره د الیکشن کمیشن پریکړه کې په پاکستان تحریک انصاف ته بهر ملکی غیر قانوني فنډینګ ثابت شو، نو سینر وکیل قاضی انور وایي چې دا به د الیکشن کمیشن پریکړه نه پته لګي خو ګوند هم ختمې دي شي او بیا د په پارلیمان کې ناس موجوده غړي هم ممکن ده چې د اسمبلی یا سینټ نه فارغ شي او دغه ګوند رجستریشن به الیکشن کمیشن سره ختم شي. الیکشن کمیشن په تاریخ کې دا ډول کیس دوی ته مخه تراغلی دی او بل یوځه د پاکستان تحریک انصاف لخوا وخت په وخت د دې کیس پر ضد اپیلونه او درخواستونه ورکول وو.
دا کیس چې دیش په وو کال دوی اوزند او د الیکشن کمیشن سره هیڅ قسمه تعاون نه کو کله به یو قسمه اپیل کو کله به بل قسمه اپیل کو. الیکشن کمیشن مخه تم دا په اول ځل باندې پاکستان په تاریخ کې داسې کیس راغلی دی نو غیر پرم ډیره ګرانه ده چې د دې نه پس ک الیکشن کمیشن دا ثابت کړ چې دوی غیر قانوني ذرایع نه پیسې اغستې وي نو هغوی به د پاکستان تحریک انصاف لپاره او د هغوی د لیډرشپ لپاره ډېر لوی د هغوی ځکه چې عمران خان هغه صداقت او امانت چې دی هغه به چیلنج شي او به د سیاست نه بهر کېدو خطره ده هغه ته.
نوموړی زیاتوي چې الیکشن کمیشن خپل یو پلټنې کمیټې کې دا رپورټ هم ثابت کړی چې ګنې پاکستان تحریک انصاف خپل ټول اکاونټونه الیکشن کمیشن ته نه وو رپورټ کړی. ولې الیکشن کمیشن غړو په دې اړه د سوالو نه ډډه وکړه چې پروانه قضیه یا کیس خبر کول دوی ته اجازه نشته دی. خصوم د وړاندې سرخار اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف ته هغه وخت د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری چې کله دوی په حکومت کې وو ویلي وو چې هر هغه سیاسي ګوند یا مذهبي ډله چې الیکشن کمیشن سره رجسټرډ وي د فنډونو تحقیقات ته وکړي شي او د تحریک انصاف نه علاوه د پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند د فنډونو د هم پلټنې وشي چې کوم ملکونو نه ورته پیسې راغلي او کوم ځای کې لګول شوي او د کوم غرض لپاره. دا ګوند چیرمن عمران خان هم په دې بابله دا خبره تیر وختونو کې پډاګه کړې چې دوی هیڅ غیر قانوني لاره نه د خپل کړې. دا د منرال چې فارن فنډینګ په حواله د تحریک انصاف ګوند یو پخوانی مشر اکبر اسبابر په 2014 نومبر کې درخواست کړ وو چې یاد ګوند ته د بهر هیوادونو نه د پارټي فنډ په نوم ډېرې پیسې رالېږلې شوې دي چې پکې غیر قانوني لار هم خپلې شوې دي. نوموړي د پلټنو کولو او بیا دغه روپۍ په کومو ځایونو کې خرڅ شوي پکې غوښتنې کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 300 3 7 9
پر اسکائپ ہم راتا زنگ وہل شے پتہ مدا
مشال ریڈیو
ترسنگ یہ دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پر خو دے شے
اوریدن کو دا سندھ صوبے دا محتسب والا پو امر دا سندھ پوہنتون دا انسٹیٹیوٹ آف پلانٹ سائنسز یا استاد ڈاکٹر عبدالجبار پیرزادہ دا جنسی زورگن پتور لخپل شوقی لرکل شوے دے دا سندھ محتسب والا دا اپریل پسوار لسما پخپل امر کی ویلی چھے پا ڈاکٹر عبدالجبار پیرزادہ د جنسی زورونه هغه تورونه ثابت شوی کوم چې پرې ته دغه پوهنتون درونجونو لګولی بو بلخوا په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالانوي هلته په تعلیمي دارو کې داسې پیښې زیاتې شوې دي او باید حکومت یې د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي په دې اړه نور تفصیل ل نیازلی ناور
د سند پوهنتون انسټیټیوټ آف پلانټ ساينسز مشري ډاکټر رابعه آسما میمن د اپریل په 15 مشال ریډیو ته وویل چې په کال 2018 کې ډاکټر عبدالجبار پیرزاده درې انجنا د جنسي زورونی ښکار شوی وي او بیا د پوهنتون د هغه وخت وایس چانسلر یا مشر ډاکټر فتی محمد برفت ته هم د استاد عبدالجبار پیرزاده په ضد شکایت کړی وو خو د پوهنتون انتظامیه د شکایت په اړه هیڅ قانونه ونه کړل نو له دې وجه هغوی عدالت ته خواست کړی وو خو د سند پوهنتون ویان نادر مغیری د اپریل په 15 مشال ریډیو ته وویل دری جنسی زورونی ښکار شوی او بیا هغوی د ډاکټر عبدالجبار په ضد په ډایریکټریټ آفس کې شکایت کړی وو وروسته له هغې چې استادانو اتحادیې په پوهنتون کې احتجاج کړی وو بیا پخوانی وایس چانسلر او جوړې کمیټې هیڅ راپور ورنه کړو او هغه درې انجنو چې خپل خواصي عدالت ته وړی وو هغه انجنونه پاس شوي او له پوهنتونه وتلي دي خو هغوی خپله قضیه فالو کوله او اوس پرې پریکړه وشوه د صوبایي محتسب د دې پریکړې وروسته د سند پوهنتون انتظامیه د جنسي زورونې په تور کې ډاکټر عبدالجبار پیرزاده له خپلې څوکۍ لرې کړې دي او 3,00,000 روپۍ جرمانې پرې هم لګولې ده په پاکستان کې د بشري حقونو وزارت په 2021 کال کې په خپل یو راپور په قامی اسمبلی کې جمع کړی وو او ویلي وو چې په 4 کلونو کې د میرمنو سره د جنسي تیرو 14,153 پیښې ثبت شوې دي په کراچۍ کې د ښځو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي سیده زهرا شاوي
جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ 2018 کې دا جنکو سره ہراسمنٹ شوی دی او دا یو جنې نه دا ډېر جنکو سره شوی دی او هغه فیصله په 2022 کې دی واوري دا ډېر زیات ویل کیږي چې ہراسمنٹ کمیټیز دی خو ہراسمنٹ کمیټیز یو هم فنکشنل نه دا طلبه یونین په بل کې ټول ناول په دې باندې خبره شوی دا چې ہراسمنٹ کمیټیز دی جوړ شي
بل خو د زده کوونکو استادان وایي چې په تعلیمي ادارو کې دا ډول پیښې ډیری شوی دی په کراچۍ کې د وفاقي پوهنتون د استادانو د اتحادی یو مشر او استاد ډاکټر شاهد اقبال د اپریل په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
انفارچونیټلی سیکشوال ہراسمنٹ چې بدقسمتۍ سره ډیر زیات رپورٹ کیږي د مختلف ریزن کې داشي نمبر 1 دا دی چې د چیک اینڈ بیلنس او کنټرول نشته مختلف تعلیمي ادارې یونیورسيټي کې مستقل بنیادی باندې داسې یو ډیسپلینری کمیټې په کار ده چې هغه مسترو اور د ایئر هغه لکه چیک اینڈ بیلنس په ساتي دویمه دا ده چې داسې کیسونه رپورٹ کیږي نه څومره زیات کیسونه رپورٹ کیږي او څومره زیات چې داسې کسانو ته لکه سزا کیږي او سزا چې کله ورته وشي نو هغې تشهیر هم پکار دی لکه خلک خلکو ذهن کې خوف هم پیدا شي درېیم لکه اویرنس پکار دی څومره زیات چې اویرنس اسکول لیول نه ونیسا کالج لیول کې یونیورسٹی لیول کې اویرنس پکار دی
د هیواد په تعلیمي ادارو کې د جنسي زورونې دا ړومبۍ پیښه نه ده له دې وړاندې په خیبر پښتونخوا پنجاب او د سند په بیلابیلو برخو کې وار په وار دا ډول پیښې مخې ته راځي له دې وړاندې په کال 2019 په ستمبر کې د سند په پیپلز میڈیکل یونیورسٹی نواب شاہ کے ڈاکٹر نمرتا مڑوا او هغه په ہاسٹل کې لپن کې سرا زړندا مندل شوی وا او بیا په دغه پوهنتون کې د 2021 کال په نومبر کې ڈاکٹر نوشین کاظمی هم مڑا د پن کې سرا زړندا مندل شوی وا هغه محل پولیسو او د پوهنتون انتظامیه دغه پیخه د ځان وجنی یا خودکشي بللې وا خورستو د ډی این اے راپور کې سرګند شوا چې دواړه ډاکټران انجنا نه یوازې وجل شوی بلکې جنسي زورول شوی هم دی او بیا په 13 کالو کې په کراچۍ کې د بیالا بیلو تعلیمي ادارو کې 8 استادان د جنسي زورونې په تورونو پولیسو نیولي او مقدمه په عدالتونو کې روان دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې تاسو مونږ ته ټلیفون هم کولای شئ او د خپلې سیمې د تازه او حالاتو نمو خبرولای شئ مونږ ته بیا په فیسبوک باندې ځین اوریدونکو هم معلومات شریک کړي دي عبدالمجید په لیکلي چې سلام پکتیا ګردیز نه دلته پکتیا پوهنتون نن په زیات شمیر کې زده کوونکي فارغېږي او ورسره حبیب الله زاهد رو لیکلي چې په اوسنیو شرایطو کې د الله تعالی نه زیات راضی او چې په افغانستان هر ګډ کې امن او سوکالي راغلي خو یوازینی مشکل بد اقتصادي حالات دي او که خدای وکړي نو دا مشکل به هم حل شي ډیر مننه چې ستاسو د دغه پوسټونو او د ځوابونو راکولو نور میسجونه به هم لولو په دې یو سات کې را سره اوسئ
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زمون ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د اپریل په 14مه د مردان د عبدالولی خان په هندون د وجل شوي زده کوونکی مشال خان پنځم تلین وو. مشال خان په 2010 کال کې بلوګرو ته مذهب سپکاوي په تور وجلې وو، خو وروسته پلټنو وښودله چې پر هغه لګېدلي تورونه ناسم وو. د مشال خان د وجنې 15 کاله پوره کېدو په مناسبت مشال ریډیو په ټویټر یو بحث را جوړ کړی وو چې پکې پوهانو، روڼ اندو او اوریدونکو برخه واخیسته. بحث کې د سخت ریزې په موضوع بحث وشو او هغه لارې چارې بیان شوې چې ورسره د دا قسمه پیښو مخنیوي کېدای شي. د مشال رادیو د دغه بحث تفصیل زموږ د همکاري ملیح امیرزاده نو.
مشال خان په حواله چې زه په لومړی ورځ باندې راوتم، زما ذهن کې دا رالل چې یاره مجرمانه خاموشي مې اختیار
دا محمد اقبال مشال دی چې زوی مشال خان یې د 2010 کال د اپریل په 14مه بلوګرو زده کوونکو وژلې. محمد اقبال د مشال خان نوم د ژوندۍ ساتلو لپاره لزان سره د خپل زوی نوم لګولې دی. مشال ریډیو د مشال خان د پنځم تلین په مناسبت د اپریل په 14مه ماخام 9:30 بجې په ټوټر سپیس کې فعالان او پوهان راغون کړیو چې د سخت دریځې په موضوع بحثونه وکړل. په دغه ټوټر سپیس کې میلمانه د مشال خان پلار اقبال لالا، د ملالې یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی، د مشال خان استاد ضیاء الله همدرد، وکیلانو شفیق گیگیانی او طارق افغان، د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي میر کلام وزیر او مدني فعال لایبه یوسفزی برخه واخسته. د دې سربیره په دغه بحث کې د نړۍ لګټ کټنا اوریدونکو شامل وو او ټولو د مشال خان قرباني ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې. د بحث قربانه د مشال ریډیو خبريالان فرخنده اسد، بشیر غواخ او اسرار المومند وو. د سوابه اوسیدونکو مشال خان د مردان د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکی و چې په پوهنتون کې پارېدلو کسانو د مذهب د سپکاوي په تور وژلو، خو وروسته د پولیسو پلټنو خوده چې په نوموړي لګېدلی تور ناسم وو. د مردان عبدالولی خان پوهنتون کې پخوانی استاد ضیاء الله همدرد مشال خان یو نابغه زده کوونکی وبللو چې په ټولنه کې د سخت دریځ او تندره و فکر لامله وژل شو.
چې کله دی د خپل کلاس په مکمل ټاپ کو یعنې دی اول نمبر او سر چې کله ما خبرې وکړله ما ته پته شوه یو مترقي سوچ والا یو پروګرسیو ذهن دی. خپل رس باید د سټوډنټانو مسلې حل کولې، خو د بده مرغه هغه بیا واقعیات چې زموږ په ټولنه کې کومه سخت دریځي ده هغه اسات چې دي هغه بیا په جماعت کې متخکاري په بازارونو کې خلک وجلې کېږي. کله ستا په هر ځای کې ووټ لګېدلې بیا تعلیمي ادارو ته مرسته مطلب دا دی چې دا لیک چې وو دا په هر لیول باندې علمی سطح باندې په کلاس کې په معاشره کې په ټولنه کې په پوهنتون کې یو بهترین طالب علم وو. دا زمونږ پاکستان کې د سخت دریځې چې کومه هوا ده هغه چې کوم شهیدان بیللې دي هغه کې یو مشال خان.
په ټویټر په دغه بحث کې اقبال لالا د خپل زوی خاطرې بیان کړې. نوموړي ویل چې انتها پسندي او بنیاد دی چې د دهشتګردۍ شکل خپلوي. نوموړي ویل په ټولنه کې د سخت دریځې جړې دومره ژورې شوې دي چې د دا قسمه پیښو مخنیوي ګران شوی دی.
مشال خان رو سوچه کم پرست و لداس نو چه گیری غاسه با یا خو سوپیو مو داغی نیلاوه یا خود ترکی پسند سوچو داغ خپل سوچو پیتر خود رست و زمون خوب بد کسمتی دارا دو پختانو چه منگ اکثر خپل مخلاف و خپل لاسا پیدا ورکو سخزاری دی چه کم ده انتیا پسندی دا چه بنیاد ده دا چه سوچ کم ده نو نده ختم کړی شوی. اوس چې دا نوې حکومت راغی دی له پکار دی د بیلابیل سیستم چې کوم دی دغه ټویټ کړی د مشال خان په واده چې څو پورې دا انتیا پسندي د میان ته نه ده وړی شوی نو تر هغې پورې دې ملک کې دا تشدد دا دشګردي چې کوم دی دا نه ختمیږي. مطلب دا
په ټویټر سپیس را جوړ شوی بحث کې په تیره سو موده کې په پښتني ټولنه کې د ترهګرۍ د پیښو یادونه وشوه. په دې کې په تیره د هغې پیښې ذکر وشو چې د روان کال د مارچ په 9مه په ډیره اسماعیل خان کې دریو جینکو د مدرسې او ښوونکي مذهب ته د سپکاوي په تور وژله. د سوات مبارز ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی په بحث کې وویل چې په پاکستان کې د تخلیق، تحقیق او تنقیدی نظر فقدان دی او د مذهب سپکاوی تور د ناوړو ګټو او شخصي دښمنو لپاره استعمالیږي چې باید مخنیوي یوشي.
نو مشال خان غټ قصور دا چې هغه سوال کوو په یو داسې ټولنه کې هغه سوال کوو کما ٹولنا کی چې د ابتدا نه واخلا تر اخره پورې خلق داسي انډاکټرینیټ شوی وي په یو خاص مایند سیټ باندې چې هغه بیا لکه د توتی په شان دي یا د شادو په شان دي خالی پیښې کوي او هغه خپل سوچ نه کوي خپل فکر نه کوي تخلیق نه کوي تحقیق نه کوي نو بلیسینګ خو د یو ټول په تور استعمال شروع.
قانون پو طارق افغان د هغه نیمګړتیا او ذکر وکړ چې لوجه د ترهګرۍ او سختریزۍ مخنیوي کې خنډونه دي. داغه په خبره په ریاستی بیانیه کې سختریزۍ ته ځای ورکړل شوی او سیاسي ګوندونو هم د دې د مخنیوي لپاره کار نه دی کړی.
اوس پورې په دغه سختریزۍ کې د هغې کردار لا روان دی. دا دغه شوی نه دی زمونږ د سیاسي ګوندونو هم دا یو کمزوري پاتې شوی دا چې د دې د منشور خدای عیسی د دې د تقریر خدای عیسی د دې د ډیسکشن دا ایسای خو چې کله اسمبلی ته خبره راشي کله پارلیمنت ته خبره راشي نو په دې باندې داسې کوټلي ګامونه اوس پورې یوې پارټۍ داسې په صحیح طریقه باندې نه دي اوچت کړي او نه څوک په دې باندې داسې په ډاګه خبر کول غواړي. دغه وجه ده چې قانون زمونږ قانون اړخ چې کوم هغه زمونږ ډېر زیات کمزورې دی.
بلخوا ټولنیز فعال شفیق گیگیانی ویل چې په تعلیمي ادارو کې د موجوده مسلو حل د زده کوونکو اتحادیو په بحالولو کې ویني چې 1903 اتیام کال کې د پخوانی پوځي واکمن جنرل ضیاءالحق په دور کې ورباندې بندیزونه لګول شوي وو.
مخکې به چې کله سعودي یونیورسيټي کې سم مسله وه نو هغه پوره یونیورس چې کوم دی هغې په خلاف پودرېدو خو اوس چونکې فرد واحد ودرېږي او بیا هغه فرد واحد تارګېټ کېږي هم نو پکار داره چې په تېرو یو دوه دېرش کالو کې چې کوم په سټوډنټ یونیونز باندې کومه پابندي لګېدلې ده هغه دې زر تر زره بحال شي. دې سره به دا وشي چې یو خو چې کوم زمونږ د ډېر انتهایي ذات په سملو کې چې زمونږ ګورو لیډرشپ یو ډېر انتهایي غټ فقدان دی هغه هم حل شي. بل چې کومه د مکالمې یو کلچر چې اوس ممکن نشته د برداشت چې کوم کلچر دی هغه ممکن نشته یو به دغه د برداشت او د مکالمې کلچر چې کوم دی هغه ډیولپ شي.
په بحث کې د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځای ورکړل شوی و. د ارباز ارشاد په نوم یو اوریدونکي له میلمنو نه وپوښتل چې د سختریزۍ نه د خلکو په راګرځولو کې د ریاست څه ذمهواری جوړیږي. د دغه پوښتنې په جواب کې ضیاءالدین یوسفزئی وویل
د فیفت جنریشن وار په نوم باندې چې زموږ د نوي کل سره په تیرو سو کالو کې څومره ظلم وشو یعنی د نوي کل د ځوانانو نه ماران جوړ کړي دي. زه ته ماران څه کوې ما چې مار سره د سوچ والا مازنه نه ما صرف ټک ورکوي او بیا مار دوست دشمن نه پیژني. نو تاسو نه نوغه وګورئ چې د تندروي د ترګرۍ هغه اجتها دومره لوی دی چې خپل لکه خوري اوس. نو زما خیال دی چې ټولو ته دا احساس پکار دی کاغه د ریاست اداري دی کاغه سیول سوسایټي دا کاغه سیاسي جماعتونه دي چې دا تندروي دومره ډېره شوی ده چې دا او ریاست اوس یوځای ژوندي نشي پاتې کېږي. مونږ به تو ښو اقدارو ته مینې ته محبت ته روادارۍ ته د یو بل خبرې اورېدو ته جمهوریت ته اله به دا ریاست ژوندی پاتې کېږي او په دغه کې به اوسېدونکي قومونه ژوندي پاتې کېږي. ګنې یو بل به داسې وخورو چې مثال به نه وي.
په بحث کې په دې اتفاق وشو چې باید په هیواد کې د قانون حکمرانی قائم شي، انصاف وشي، د راتلونکو لپاره تګلارې جوړې شي او په ټولنه کې د مکالمې یا ډایلاګ رواج زیات کړل شي. په ټویټر سپیس کې د ریاستی ذمہوارو په اړه د حکومت دریځ ورکولو لپاره حکومتي استازي نو خو په پاکستان کې د تیرو حکومتونو استازو په بیا بیا ویلي چې د سختریزۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. اقبال خان د مشال ریډیو ټویټر سپیس د مشال خان لپاره په خپل دغه لیکل شو شعرونو پای ته ورسولو.
د دې او دې اسمان هر ستوري ستا په سر مشال دی، بر د لور د ستوري خېلو ټول ټبر مشال دی، او داسې یو سوال دی چې چاپېره د هر چا د خیال دی. اوس په شعور کې د دې نوي کل رهبر مشال دی، او د هر چا فکر نور کې د سرور رڼا ده. په ټول علم کې د چا زړه د چا ځیګر مشال دی، او د سهار باد ته چې لیواله وي او لارې ساري په هغه مستو زردو سترګو کې نظر مشال دی. او په هغه مستو زردو سترګو کې نظر مشال دی یو روحاني زمیله راشي زړه کې زړه عمومي د ستړو شو مسافرو ور او در مشال دی. او اول یو قل بخشت ته له بربر ولاړ محول یوازې وحشت ته بر ولاړ. اوس د نړۍ په انسانانو کې لخکر مشال دی لکه امیر چې د ګناه په مخ د پرخې پروت وي، لکه امیل چې د ګلاب په مخ د پروت وي دسې امیل د مرغلرو د سهار مشال دی او د کائنات د رڼا شال دی ورته ګوري اقبال د څوارلسمې د سپوږمۍ نه مخکې دوار مشال دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا خوگی اوریدون کو مونگ سرا یو اوریدون کے دے سلامونا اسو خبری کوئی.
وعلیکم السلام شاکر بیٹا نائن سر لکی مروت نا
خال لکی مروت نا ستڑے مشی شاکر رو رس ویل پکواڑی
مہربانی خوشحال ہو سے قدر منا سے عزت منا سے تاسو تا دا مشال ٹول ٹیم تا اور ادن کو تسلامون نے کی ہیلے اور خرجان روزہ شروانہ دا
خیر روانہ دا بالکل تاسو خپل وای
ډیر زیات منن بس دلتا گزارا دا سر خود دلتا لکی مروت خل گیلا کوي چې دلتا د بجلی ډیر زیات لوډ شیډینګ دا کله روزه را برکیږي او بیا په بجلی باندې کاندا را پریوزي او بجلی ورکاسي زګه چې روزیش کې وګو د استعمال ډیر زیات یو دلتا خلکو بنمیند یا سم ستوند سره مخامخي
سمدا
بل 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 یو خبر اوس دار راځي درې چې لکه مروت لره پرتسی و رنگ وانډي خو ته یو ځل بیا فایرینګ سوای دا د دشمنو ترمازه چې پکې درې زخمیان زخمیان دی پکې نو دا روزي راځي تقریبا 15 تا زخمیان ورسه د پرونی یو ریپورت تاسو هم په جوړ کړای او شاین بونری صاحب او اتموړي شوی او پنځل زخمیان ته ورسه دلو
خا خا سمدا ډیر مننه د معلوماتو را کول او ریډونکو مونږ ته د مشال ریډیو په فیسبوک باندې هم یو اوریدونکو زریاب یوسف زی لیکلی چې السلام علیکم پیښور خیبر پختونخوا کې د روژې مبارک وختونو په خیر تیریږي. نن د نورت او دو خلګا سیوا د خو بیا هم شکر دی د صحت محکمې د چارواکو نه غوښتنه کوي چې د ماشو وجلو سپرې وکړي ځکه چې کله د شپې بجلی لاړه شي نو ماشې ډیر زیات وي. یو بل اوریدونکي سلیم وزیر لیکلی چې د 100 ورځو نه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د انګور اډې پوله د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی چې دواړو خواو ته میشت خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. ور سره د واڼه او انګور اډې لار هم بند ده چې په دې روژه کې ولس له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړی دي. ډیره مننه ستاسو د ټولو نه. اوس په لاړ شو د سلام پښتونخوا په دې برخه کې یوې سندرې ته.
ہم سفر کم کنا ہم سفر کم یو خلیرا نمخ کی دیرا بری کم کنا.
تاسو مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو زو یو بل ټلیفون ته د موږ سره دا وخت ګورو چې څوک ټلیفون پلی کوي. سلامونه، څوک خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فرهنده صد خور کې تاتا او تکنیکی همکار تا او مشال ریڈیو همکارانه د دن کې سلامونه دي.
وعلیکم السلام. تاسو څنګه یې؟
خی فرناز خان وزیر خبریال بنو بک اخر خبره کوم.
بالکل فرناز خان رو رسنګ خی او څه خبر مراوړې دي؟
څه خبر خو دغه دي چې روزا روانه ده، خو سخته شو او غنم پکې ورک شول. او به وبای چې کومه دا منډي بک اخر څنګه قریب د ټینکرې نه دي، په دې کې را روي بیا دا غاندي دا غزنه ډاکی او هغه کوم دي تر ماشینا دنده کې څه دنده ډاکی دا یو بل تعلق دا بیا پیسې باندې ورته راوي چې ته ماته دور را ماته دور را کنه کولر دې نه ډکوي یو دا ضرورت دی.
غنم څنګه ورک چې تاسو
غنم خو پیدا غسوي چې برانونه نه وي او وايي ورته وايي سین تانګه او روچا دلته چنه وي کنه هغه چنه ختم شولې وچه شولې عمر داس نه دي شوی بیا چې ترا وچه شوی وي دا وري وچه شوی دي او ټوچی نالا چې کومه دا داغه چې کومه شوال جلسه نه را دي دلته داغه وچه شوله دغه به وجود باندې غنم خلق ډیر غشول او فرهند اسد خور کې لګه خلق دې باندې خپا دي چې مهنګي بیروزګاری هدا ټونه چک دي هر سړی چې کومه دا خرچه مخه نه ویني او بیا چا څوک ویني هغه ته په چار د رجموتی ټیم کې د خلق سره مرسته کوي ایدرا غا جامع مرسته کوي او بل فرهند اسد خور کې دا منډي سرګي خل خړګي منډي ورته وای کنه دلته حکومت دا نت انټرنیټ ضرورت موبایل ضرورت دلته بالکل ټاور یکه یو ټاور نشته نه موبایلینګ نه یو فون یو څه کنه لکه څو سواری د دا مطالبه کوي داسې د لانډي جلندر نو چې کوم دي دا خلک چې غادي شراله ملک دا کله کله وای شي موږ څنګه ستا خو دانش برابر دی روغ چار نه کوي کنه پر هم دا سب خور کې لکه سہولیت زیاتیږي نه لکه کمیږي خلک دا مشکلات دي او بل دا مې ویلا چې لکه حکومت چې کوم دی نوې حکومت راغلي دی خلک ډېر توقعات دي ورته کنه شوه شریف ته چې دا به مونږ منګایي کې پارخه والی او نور موږ دا به مرسته امن او امن او چې کومه وعده کړي دا چې ورسره پورا کړي خو دا نه بیا به حکومت راځي او چې دا نه کې پر بیا به حکومت کې خلل به خامخا راځي دا الیکشن ووټونه سلیکشن خو به بیا راځي فرهند اسد خور کې
بالکل هغه خو به سه هم را روان وي ځکه چې دغه تا وخت رانځي کیږي. ډیر مننه فرناز خان وروره، تاسو مونږ ته ډیر معلومات راک. مونږ ته په فیسبوک باندې غوث الله توحید لیکلی چې زمونږ په سیمه هلمند کې تردا مهال امن دي، او دا شان سمرین اختر لیکلی چې ټولو پښتنو له امن غواړو که هر چرتوي. ډیر مننه. اوس په لاړ شوې بلې موضوع ته، د پکتیا د تیری کوتل په سیمه کې د یو تفریحي پارک ته جوړولو لومړنۍ چارې پیل شوې دي. دغه تفریحي پارک چې په 1050 چربس مکه جوړیږي، د تفریح او ساتیری لازمی اسانتیاوې به هم ولري. ګردیز ښار کې چې د تفریحي پارکونه نشته، اوسیدونکي د تفریح لپاره بیا نورو سیمو ته ځي. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې اورو.
د پکتیا مرکز ګردیز اړوند د تیری په سیمه کې د خلکو د تفریح او ساتیرۍ لپاره یو نسبتا لوی تفریحي پارک جوړیږي. سره له دې چې د پکتیا په اطرافو کې ښکلي طبیعي منظرې، ځنګلونه او د سیلګرۍ ځایونه شته، خو په مرکز ګردیز او ښار ته په نورو نږدې ځایونو کې د تفریحي پارکونو کمی دی. د پکتیا چارواکي وایي د دې پارک جوړېدلې خصوصي سکتور ته سپارلي، تر څو خصوصي سکتور ته د پانګونې او کاروبار زمینه برابره شي. د پکتیا والی مولوي محمد علي جان احمد مشال راډیو ته وویل د دې کار موخه د خلکو لپاره د یو تفریحي ځای د جوړولو په خوا کې د خصوصي سکتور د پانګونې راجلبونه ده.
اوس په دې وفادل چې موږ نن راغلو د دې ځای مو افتتاح وکړله، او دا د یو خصوصي سکتور له مخې نه به دا کار انشاءالله موږ په مخه باندې بیا، تر څو د هغوی لپاره هم یو زمینه د کار برابره شي.
ګردیز خاروان مولوي شریف الله الهام وایي د دې پارک د سروې او ډیزاین چارې لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. نو موږ زیاتوي دلته چې څومره تاسیسات او د تفریح نور وسایل په کار دي، تر اوسه پوره نه دي نقشه شوي، خو کاروبار ور باندې په چټکۍ روان دی او په نږدې راتلونکي کې به یې کارونه سرته ورسیږي.
د سروې او د ډیزاین چارې په ابتدایي حالاتو کې دي، هغه سروې شوې ده. نو دلته چې څومره تاسیسات لګیږي، څومره نیالګي، څومره شایانو تا ضرورت تا اغا کاری درست کوری پاتی ده ندره راتون که با انشالله اغام باش پرسی
بل لوری تا پا دیل آراتون که کسان ده تیره کتل پسیمه که دیوستر تفریح پار جوری دو تا خوشحال دی اوائی چه دا با ده هوگ خلکو لپارا چه کابل تزی اویا لکابل پکتیا پکتیکا و خوست روانوی ده استراحت او دمی لپار خزایوی ده پکتیا و سیدون که محمد اسماعیل او ده خوست یوتن و سیدون که اسماعیل وایی
دیر زیاد رو تا خوشحال دی تا خوب دیر طول هدوادوالو دی پارا کده و بیا خصوصا طول او آنام تا
حالا دیر خوشحال خو چی جوش ده دیر تفریحی پارگی خلک با سرخات کی که دما بکی که چی رزی که بل نا خوست نا عرض ولی تنه دلتا با دما که که
دیادوانی ورده یاد نوی جوریدون که تفریحی پارک چه ده پکتیا مرکز گردیز خار ده تیری کتل پسیمکی پیاو سر و پانزوش جیر بزمکه که جوریگی ده نور و تفریحی زایونو ترسنگ با ورزشی میدانونه ده ماشمانو تفریح زایونه ده اوبو فواری ده موتر و پارکینگ او نور لازم اسانتیاوی ولری
ده مشال رادیو خپرونی ده سهار لنهو ده مازیگر ترشپاگو پر دغو سپو اوریده شه میڈیم ویوز شپک سویوش پر شارٹ ویوز دولت زرا یو سلو دیرش پینزل زرا دری سو پینزش پیتا او پینزل زرا و سو پانزوس کلو هرسا انټرنټ تلاسره سیل لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي
او ریدون کومنګ ته په د مشال لیډیو په فیسبوک پاڼه اصیل خان دانش لیکلی چې بیګاش په خوس کې د پاکستان جټ الوتکو بمباری کړی دا آیا سوکشته چې پښتنه وکړي دا شان مینا صدف لیکلی چې نن ورځې خبرونه دا دي چې نن سهار په خوس ولایت کې د پاکستان لخوا په سیمه ایزو خلکو بمباری شوی هغې وروسته بیا طالبانو لخوا په مستربل سیمه کې پاکستاني ځواکونو سره سخته جګړه شوې ده اوس هم طالبان په دغه سیمه کې شتون لري دا د دوی خپل نظر وو دغه د دوی لخوا راکړل شوی معلومات وو مشال ریډیو په دې اړه تصدیق لا هم نشي کولی او نه د دې خبر پخلی کولی شي زو یو اوریدونکو ته مشال ریډیو ته غوږی تاسو خبرې کوي
پرسند پرهند اسد خور تاسو ته پروډوسر ته ټول همکارانو او ریډیونکو ته سلامونه کوم په دې هیله چې ټول برته روغ او جوړ سمرګل او رگزی در سره هم د خپل او رگزی نه
خاص تړې مشي او رگزی رو رسنګې خي
خیر پرهند اسد خور درو کرو بعد متاثر خبرې کیږي او ډیر خوشحال شو مې له پرهند خور رغلی دې د هم ښه کال کوم نن
ها 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 ډیره مهرباني او بیا یو ځل بیا درته ستړې مشي وای
ډیره مننه خوشاله سه الله د پردا وکه خورې نور څنګه تاسو روزي خېتري دي همکاران مټول خې دي او موسم په فراکه یخ وی کنه
بالکل موسم خلا یخ ته او دغل تخنن پاورګزو کې زمینی انتخابات هم دي کنه
دلته خو جی انتخابات خو شوې دي موسره تیر دغه
پيو ها پيو چوکې باندې دي د کمی سملي خیال زمان او رګزې چې وفات شو په هغه په سیټ باندې دي
او جی جی ٹھیک شغا جی
نن ندی او د بخنه غواړم په ولسم اپریل دی
او جی غو ٹھیک شغا جی غ کورم سره کوم ورغزی وی کنه
ها
لکه مو ورغزی دني کومه د کورم ضلع هغه د منیسټریټ یو هغه کی غسر دی کنه
ها ها
لکه علی شیزی شو مسوزی شو هغه دی ورغزی کورم سره د منیسټریټ یو یعنی انتظامی لحاظ سره کور می سره هغه انډر دی کنه
وا وا استاد خبره بالکل ټیک ته دا زمینی انتخابات چې دی دا په هنګو کې د اپریل په ولسمه به تر سره کیږي نور څه معلومات لري
بس جی دا تاسو نو د معلومات ته پته ولګی دا 17 اپریل باندې زمینی انتخابات کیږي دا کوم مینه سه وفات شوی او بس موږ ستاسو دا فرهنده خور سره بس قال احوال سلام دعا وکړ سره بدلته موسم خښتا موسم دی برنونم شوی دی او مسپرلی موسم دی بس ونی بوټی خښ نه شوی دی بس مې وڅ پرسنده فرهنده صد خور بو درو کلو بعد سره خبره وشي مطلب نمبر نو به غټم کې تاسو کال نخص یا مال کال ملو نشو نو ملو شو ډیر خوشاله یم د وخت را کول ډیر مننه خوشاله
ډیر مننه تاسو نه هم او اوریدونکو په فیسبوک پاڼه باندې رفیق قرار لیکلی چې خوس با کنار کلی سیمه کې قرار قراری ده دا شاند عادل خان پښتون لیکلی کرک ورغبانه کې باران شوی موسم برابر دی. ډیره مننه اوس پلاړ شو د سلام پښتونخوا خبرونه کې د ګلپانې بغه کې سندرې ده. اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتي چارو پوهان وای هلته ماحولیاتي بدلونونو د انسانانو سره سره د مارغانو په ژوند هم اغیز کړی دی چې لکه بلې هغه سیمو ته د مارغانو ورته کم شوي. دوی زیاتوي ډیر داسې مارغان چې په خوا به په هغه صوبه کې وو اوس پکې ځینې نشته او د ځینو شمیره کمه شوې ده. د خیبر پختونخوا د ځنګلي حیات محکمې په وینا په دغه صوبه کې سناسه 1515 قسمه مارغان په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو چې په پېښور کې د مارغانو په یو دکان کې د مختلفو مارغانو پر اوازونو پیلېږي. دا په پېښور کې د مرغو خرڅولو په یو دکان کې د مختلف قسمه مرغو اوازونه دي. د دغه دکان مشر عاصم قریشی وای د مارغانو کاروبار کوي او وای هلته اوس ځایي مارغان رو رو په ختمې دودی او دوی یې زیاتره د نورو سیمو نه د خرڅ لپاره راوړي.
مطلب دا صحیح دا دا زیادتر راضی دا افغانستان ناراضی دے تو مر گئے ہوئے ہو مطلب زیادتر افغانستان ناراضی اور بلدا جدا سنگنگ کی اور چکم دا دی دا تول امپورٹ کی گئی اور بیا دلتا دی بریڈنگ دے اخلی
دا ماحولیاتی چارو پوہان وائی پا خیبر پختونخوا کی دا آبادی دا زیادتی دو سرا دیرے سیمے پا ودانیو یا ہاؤزنگ سوسائٹیز بدلشو نوزکا دا مارغانو پا شمول زنگلی حیات تا حل تا دا پاتکی دو لپارا زائیونا ہم کمی کی. د سوات د کابل سیمې د مرغو یو کاروبار کونکي سمیع الله وای دوی د خرڅ لپاره د نورو سیمو نه مارغان راوي او زیاتوي ځای مارغان اوس هغه سی په کلو باندو او غرونو کې نه لیدل کیږي څنګه چې با پخوا وو.
زمون دغه چې کوم مرغۍ وه زرکه وه تنظرې وه تارو ځنګلي خرګوش وو خرګوشې کوم دی دا چې زمونږ د پدې غرونو کې ډېر زیات وو هر کال به دې هګۍ کولې بچي به یې کول. زمونږ د ښکار سیزن د نومبر نه ستارټ شي د فرورۍ پورې هر سنډې په سنډې باندې لکه تخکار کولی شي د غره نو هغه غرونه مونږ ته آباد شو په هر کور کې سپېدې دی نو که څوک هګۍ ګوري هګۍ را اخلي که څوک بچي ګوري بچي نیسي که څوک په سیزن د اګو په سیزن کې خلک مرغۍ ولي لیندې ورسره ټوپکې ورسره دي نو زمونږ مرغۍ دغه نه ختمې شوې.
د خیبر پختونخوا د ځنګلي حیات ته محکمې د وپاڼې تر مخه په صوبه کې 1515 مختلف قسمه مرغۍ دي چې زیاتره یې په غریزو سیمو کې دي. د سوات یو اوسیدونکی نومان خان چې د مرغو شوق لري وایي هلته زیاتره هغه مرغان خرڅېږي چې د نورو ځایونو نه راوړل شوي وي. د لکی مروت سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا د ځنګلاتو یو پخوانی چارواکي او د ماحولیاتي چارو پوه عبدالبصیر مشال ریډیو ته وایي ماحولیاتي بدلون نه یوازې په انسانانو بلکې هلته په مارغانو هم اثرات پرې باسي.
ځنګل کم سی نو وایلډ لایف بچیږي هغه چې کوم دي کنه به هلته نه موومنټ وکړي بلې ایریا ستلا که زه تاسو یو مثال درته کوم د کوم سیبیریان کرین ته راځي او دا برغابۍ چې کومې دي کنه دا به مخکې چې ده کنه په دا بنو چې کومه ده دا د دو مین گزرګاه وه لکه بنو لکی مروات ته په دې باندې وه چې ده کنه دو داسې لاندې تلل بټ مطلب چې ډو ټو د انوایرمنټل پرابلم دو خپل لږه مین فلای اوور وو هغه شفټ شو او اوس چې کوم دي کنه په کې پی باندې ډېر کم کرین چې کوم دي راځي دا ټول د کنه بلوچستان طرفه لږ
بلخوا د سوات سمیع الله وای په خلکو کې د ماحولیاتي بدلونونو او ځنګلي حیات ته د څه نقصان نه رسولو په اړه ډېر کم عملي کار کیږي.
بل جی تاسو سوشل میډیا د هده پورې سړی یو بوټی نل کې تصویر وباسي چې آی لو پلانټس او ون پرسن او ون پلانټ نور اخوا چې د کم سړي وسرسي هغه به ونه وهي هغه به مرغۍ ولي.
بلخوا د سوات ځنګلاتو ضلعي افسر محمد وسیم مشال ریډیو ته وایي دوی هڅه کوي چې ځنګلي حیات خوندي وساتي.
هغه شو نشته اوس درته زمونږ کم سرکاري ځنګلي دي نو هغه باقاعده پروټیکټ دي داسې څه پرابلم پکې نشته او ایز ویل ایز د کم ورلډ لایف دي نو هغه هم ټیک ټاک دی پرابلم نشته نه هابیټیټ کې هغه چینج را روان دي ځکه چې خلکو سره پرایورټیز هم چینج شول امپورټډ ټیم بدی دي اویلیبل دي دې دین علاوه مطلب الټرنیټ سبسټیټیوټ هم راغلي دي چې هغه هم کنسټرکشن کې استعمال دي.
د ماحولیاتي چارو پوهان وای د ماحولیاتي بدلونونو او هلته د میشتو مرغانو په اړه باید په ټولنه کې پوهه پیدا کړي شي چې څنګه به خلک په خپل چاپیریال د دغه بدلونونو اثرات راکموي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.